سلام د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مهم موضوعات: د امریکا پوځ وایي په کابل کې د ملکي وګړو پر یو کور د برید پر مهال یې کومه غلطي نه ده کړې، خو متضرره کورنۍ بل څه غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تیر حکومت سقوط په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو پلانونه ګډوډ کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل طالبانو ته په سوله ییز ډول د واک انتقال او په ټول ګډونو حکومت روک شوی وه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي. په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بې وزلی
د واده جهزیه نور شان ډیر قیمت دی. ډیر ځوانان انداسې دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوي دي.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اجمل انت چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. ټاکل شوې ده سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي، او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اوترش په پلازمینا ویانا کې پیلېږي. بشپړ خبرونه واورئ. کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست 9 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 بلکې وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پلټون کې ټیمي هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دې برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي او پر اساس یې دغه برید کړی و. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ د دغه برید د اجرا کوونکو مکالمې هم ارزولې دي. جنرال سید وای د نه د مندل چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه دي سرغړونه شوي. هغه هم دارنګ وویل چې داسې څه هم نه دي مندل چې کوم کستي داسې بې پروايي کړی وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د مندل د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات دي چې ډیر خلک پکې ښکیل دي او عادت د دې سبب شوي چې دا پیخره منست شي. پینټاګون د دې پیخې په اړه د خپل څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپورټ یې پټ دی چې نه دی خپور شوی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا لوبې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې کیږي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وای په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې شاهین اسمایی، سیمور غلبور، ساری رود طوفان، میوند تلان، د باسین څپې او د هندوکش عقابان ګډون کوي او 10 ورځې به دوام وکړي. د اګست 15 راهیسې چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلی دا د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې په دې ښار کې کیږي. اخوا د کرکټ د شل اوریزو نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یک شنبه په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. افغانستان د هند په وړاندې پرونۍ لوبه د شپږ شپېته منډو په توپیر وبایلله. افغانستان تر دې مخکې هم په هېڅ شل اوریزه لوبه کې نه دی توانېدلی چې هندوستان ته ماتې ورکړي. افغان لوبډلې تر دې مخکې سکاټلینډ او نمیبیا ته ماتې ورکړې او له پاکستان څخه یې ماتې خوړلې وه. د کرکټ د شل اوریزو نړیوالو لوبو په ترڅ کې ټاکلې ده چې نن استرالیا او بنګلادیش او ویسټ انډیز او سریلنکا د یو بل په وړاندې لوبې وکړي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندې کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیرته پیل شي. دا خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون په یو بیان کې د دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له دې تړونه وایست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. وروستی خبر دا چې د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالی لمانځل پیل کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د دیوالی د جشن سکال د کرونا وبا د خپرېدو او د هوا د ککړتیا په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو سره هم مهاله دی. هندوستانیان د دیوالی په مراسمو کې خپلو کې راټولیږي، کورنۍ او دوستان یو بل ته ډالۍ ورکوي. تیر کال د کرونا وبا د شدت له کبله په هندوستان کې د دیوالی جشن ونه لمانځل شو، خو سږکال سره له دې چې د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې د لویو راټولېدنو څخه د ډډه وکړي، هندوستانیان د دې مراسمو له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ، څو ګلان، شمې او ډیوې واخلي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د یو برید له امله د وژل شویو د کورنۍ غړي وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت تازه څرګندونو ته په غبرګون کې وایي له هغې ورځې چې پیښه شوې 2 میاشتې کېږي، خو له دوی سره پرته له ژمنو او تشو خبرو نور هیڅ نه دي شوي. پنټاګون په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید د قربانیانو کورنۍ له دغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي. د دې کورنۍ غړي ایمل احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې وروسته چې کوري بمبارد شو او د کورنۍ 10 غړي ووژل شول، تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. هغه وایي ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی.
اوس خو دا پېښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولېږدوې. شاوخوا 3 میاشتې د دې پېښې څخه کېږي، خو موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. غوښتنه ده چې ژر تر ژره د موږ باسي دې لپاره چې دلته موږ له ګواښ سره مخ یو. له دې پیښې وروسته ټول موږ ته وایي چې پیسې یې درکړي او یا مو امریکا ته بیایي. دې خبرو سخت له ستونزو سره مخ کړي یو، حال دا چې تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
ښاغلی احمدي وایي له هغې وروسته چې کوري د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې لخوا بمبارد شو، امریکا د دې پیښې وروسته د مرستې او زموږ د کورنۍ د ایستلو خبره وکړه. اوس خپل عادي ژوند ته دوام نه شو ورکولی. د اګست په 9 دغه برید کې د ایمل احمدي مشر ورور، 5 وریرې، یوه لور او د کورنۍ ځینې نور غړي هم ووژل شول. دا حمله چې په کابل هوایي ډګر د اګست 6 د داعش د حملې نه وروسته وشو، ویل کېدل چې داعش وسلوال پکې په نښې شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په دې پیښې کې هیڅ ډول نظامي قوانین تر پښو لاندې نه دي کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې پلټونکي ټیم یې هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي وو او پر بنسټ یې دغه برید ترسره کړی و.
په دې څېړنه کې موږ نه ده موندلې چې له قانون او یا هم د جګړې له قانونه دي سرغړونه شوې. هغه څه چې موندل شوي د ارتباطاتو په پروسه کې سرغړونې دي چې ډېر خلک پکې ښکېل دي. د دې لامل شوي چې دا پېښه
رامنځته شي.
د هغه په خبره د دوی پلاتون کې ټیم د دې تر څنګ دغه برید د اجرا کوونکي مکالمې هم وارسولې. خو د جرمني د DPA خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوي برید په لومړۍ ورځو کې د دې برید دفاع کوله ویلي چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سختریزي په نښه کړي وه. خو وروسته له هغې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د خپلې څېړنې نتیجه خپره کړه، د سپتمبر په 12 امریکایي جګپوړو قومندان او د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کن مکینزي دا ومنله چې دغه برید کې یوازې ملکي وګړي وژل شوي او هغه یوه تراژیدي تېروتنه وبلله. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دې پېښې د قربانیانو کورنۍ ته به تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره به په همکاري به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا ته وروغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستې، د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور پکې ټپیان شول.
په کابل کې د مخکنی حکومت له سقوطه سم دستي وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د وژل شویو ملکي وګړو د کورنیو د څرګندونو په اړه خبرې مو اوري. راپور مو اورېده چې وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او متحد ایالتونه باید دوی ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې په یو راپور کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوانی ولسمشر اشرف غنی تیښته او د حکومت سقوط یې د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سرچینې وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره د اوربند په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ او تحریک طالبان نږدې سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه تویلې، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د دې مذاکراتو منځګړتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر میاشتې په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی و، خو دې ډلې رد کړی و. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار پامیر ساحل اوروي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار روانې دروي. دا خبرې پر داسې مهال کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2016 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملایې ماته کړې. خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوې وي ورسره بیا یو ځای شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشې کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاري. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2009 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې یې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نه شوې او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
په روانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبريږي. د دې خبرونه تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
د ازادۍ په څپو کې او د ازادۍ راډیو د نورو ځانګړو پروګرامونو د خبرېدو په وخت کې یو لړ بدلونونه راغلي دي. دا بدلونونه د شنبې نه یعنی د همدغه روانه شنبې چې بل سبا کېږي له دې نه پیلېږي. د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د 13 کلونو لاسته راوړنې ځای نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخواني لری شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو پلاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډون حکومت هوک شوی وه، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې یې له 13 کلونو کې مې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یوه موخه وه. ښاغلي پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو خلکو اقلیتونو او داسې نورو برخو حقونو به په 13 کلونو کې چې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. لا دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي و چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي و چې له افغانستان څخه د مخکني ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغې فشار راوړی و چې مطمئنه شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دی ویلي و چې دا نوی حکومت به ټول شموله او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اګست په 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د بېچارۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې پیلېږي. د خبرې سکل تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې واشنگټن به دې تړون ته په هغه صورت کې ورستون شي چې ایران خپل ژمنې عملي کړي.
تا ټاکل شوی دی چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 9 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 5 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د 4 پر اوسه ویل د دې خبرو مشي به اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیه او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچي دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازی رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشي وکړي او واشنگتن هیله مند دی چې تهران دې چمتو وي چې دې خبرو ته ستون شي او په ښه نیت خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران ورو ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې، یورانیم یې لږ ډېر غني کړل او پرمختللي سنترفیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایډن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشۍ چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سخت دریځه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان اوسیدونکي وایي کمرسته ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کمښت او د نرخونو د لوړوالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دوی وایي د پخواني حکومت پر مهال له یوې خوا سلګونه کسانو دولتي دندې درلودې او له بلې خوا د خوراکي توکو بیې هم کمې وې. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوي ته ناست دی. وایي پخوای د کورنۍ غړي کم و، په لږه ځمکه او حاصلاتو یې ژوند تېرېده. په خبرې چې اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او د ځمکې حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخیستل یې د غریبو خلکو له بسه وتلي دي.
دلته ځمکه هم کم دی نورستان کې، داسې عواید نشته چې خلک ورنه من شي او هغې نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغوی خریده خواره دي چې نورستان ولایت خلکو دپاره ډبلیو ایف پی له خوا نه کومک وخت وړ، مثال نور خوراکي مواد، غوړي، لوبیا، دال، مثال داسې نور څه چې کومکي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحبداد همدرد بیا وایي نه یې په ولایت کې خلکو ته هغه پخوانۍ مالداري پاتې ده او نه یې هم له کمو ځمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت اوسیدونکو سره عاجلی مرستې وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، ځمکې هم دومره نشته، نفوس یو څه زیات شوی دی، هغه پخوانۍ مالداري هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي د دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یو څه زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه دا ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخواني حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه ښه و، چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدې چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدې، خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخني پیل شوي، که چیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمي کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وایي په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي، د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کېږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ نړیوالو موسسو نخواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډېره اړتیا لیدل کېږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډېری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅوز بستر کې یو چاودنه سره ده. دا مسلمانان چې په شهادت رسولي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دی جنت والی دی و جنت ته بوی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قرآن کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زبل دا پیغام د مسلمانۍ و د دوستۍ په تور باندې باندې نشروي چې دا خنجران هم پوسي او مسلمانان هم په دوستۍ باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي، دا درندگان دي، دا به دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مړ کېږي دوزخ ته به د دوی په شراو باندې شیدان کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانېنې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هم قسم دي سوداګانې ګران دي. وان یاره د څه لږ سل روپۍ یا دس روپۍ دا هېڅ پخ نه دس پخ دی. دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي، خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي، خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا په سارن یا دوکانداران په همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي، ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که چې بدي منځ تصمیم وشو هېڅ کله به د افغانستان خلک مشکلات سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین چکناوروال.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د غزنی اوسیدونکي په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه بې ځایه لګښتونه رقم شي نو د دوی ستونزې به له منځه ولاړې شي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج لري. په دې اړه د ازادي راډیو راپور ته غوږ شئ.
گلشن محمدی څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شوه. په دغه واده کې د دولسو پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم ترسره شول. گلشن وای دغه کار ته یې ځکه غاړه کېښوده چې د دې په پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړو کورنیو کې د واده لګښتونه راکم سي. نوموړې زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب سوی چې په دواړو کورنیو بوج راسي او د کورنیو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما به رضایت دو طرف آمدیم، هم حاجی آقا
زه د دوار لورو خوښه دلته راغلی یم، هم می د حاجی آقا خوښه وه او هم زما خوښه وه، ځکه چې بې ځایه لګښتونه می خوښ نه دي.
اضافي رو ما خوښ نداشتیم.
دغه پیغلې او ځوانان وایي له دغه ګډ واده څخه یې هدف د لګښتونو راکمول او په ودونو کې د بې ځایه دودونو مخه نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې اوسیدونکي د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسني وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاري، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوزدې کولو وروسته یې لا هم کوزدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بې ځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب سوي چې ځوانان له ډېری ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبي کورنۍ دي له سرمایهدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي، هغوی د له خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلق بیخی بیوزل سوی دید اقتصاد نشته دی کاروبار نشته دی لبال خواه دی واده جهزیه نورشان دیر قیمت دی دیر زوانان انداز دی چی مثلا دو دری کالش پوری نامزاد پات سوی دی دانو واس نلده چی واده بیو که او کچر دی داسی مثلا دستجمی واده ترسل سی دا دیر شبه پا دی خاطر چی دا زوانان و دا اقتصاد و دی نور و کورونای و دا بیوزل و کورونای سر دا اقتصاد دیر کمک که
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو په رنګه په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 2 لکه زیات ځوانان نورو هیوادونو ته په خوارۍ کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځایه او زیات لګښت پوره کول بلل کېږي.
د مازیګر 4:00 او 1:30 دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او همدارس کور کلی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجې ښیي چې دغه برید سره قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. یوازې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډیر خلک پکې ښکیل دي، د دې سبب شوي چې دا پیښه رامنځته شي. ټاکل شوی ده چې سبا د امن په نوم د کابل په ښار کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا ګیس له 15 راهیسې چې د کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې، دا په دې ښار کې د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دا ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیرته پیلېږي. دغه خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یوه خوله د بوسنیا هرزګوینا د 1600 ځواکونو ماموریت تمدید کړ، او د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالۍ د جشن لمانځل پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو او همدارنګه د هوا د ککړتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، د شپې د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د بنگلاديش او استرالیا لوبه روانه ده. بیټنګ لومړی بنگلاديش کړی وو او 3 منډې ټولې کړې دي. د استرالیا لپاره د 4 منډو هدف ټاکلی. استرالیا تر اوسه پورې په تقریبا په 5 اوورونو کې 8.5 منډې کړې دي او هیڅ لوبغاړی هم نه دی آوټ شوی، او داسې تمه ده چې ډېر ژر به په یوه ریکارډ تفاوت سره دا لوبه پوره کړي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
ټاکل شوی سبا جمعه د افغانستان د فوټبال په سټیډیوم کې د امن جام لوبي ترسره شي. دا لوبي چې ټاکل شوی و د 4 لوبډلو ترمنځ وشي، د 2 نورو لوبډلو په ورزياتي دو سره سبا جمعه پیلېږي. په دغه لوبو کې به د شاهین اسمعي، سیمرغ البرز، طوفان حریرود، د میوند اتلان، د اباسین چپی او عقاب اندکوش د 10 ورځو لپاره د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدرېشن وایي چې مینوال کولای شي په وړیا ډول د سیالۍ په لوبغالي کې ننداره کړي. د شل اوریزو سیالۍ د ګروپي سیالۍ په لړ کې به افغانستان خپل وروستۍ لوبه له نیوزیلند سره ترسره کړي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو نیمه پایلوبې ته د تک چانس ډیریږي، خو که نیوزیلند یې وګټي نو یا د لوبډله به مستقیمه نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. دا لوبه د راتلونکي اونۍ د 1 شنبه پورس ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې تر اوسه 4 لوبې کړي چې 2 وړي او 2 لوبې بایللې، او په دې ډول د جدول په 2 ځای کې دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د 1 شنبه ورځې لوبه مهمه بولي، او ازادي رادیو ته ویل که افغانستان لوبه وګټي د نړیوال شل اوریز جام بل پړاو ته خیلار بیا مومي. د کرکټ ملي لوبډلې د تیر شپې په لوبه کې د شپږ شپېتو منډو په توپیر سره د هند په وړاندې ماته وخوړه. په دې لوبه کې د هندوستان لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د افغانستان لپاره یې د 211 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې ټاکلی هدف پوره نه کړ. د اروپا د اتلانو اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو نوماندان د یوفا له لوري اعلان شول. کریستیان رونالدو، روبرت لوانفسکي، پایلو دیبالا او پیدرو گونسالوس د اروپا د اتلانو لیگ له لوري د اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو په توګه معرفي شول. رونالدو له اتلانتا سره په وروستۍ لوبه کې دوه ګوله وهل او ویکړی شول چې لوبه دوه په دوه مساوي کړي. روبرت لوانفسکي د پرتګال د فنفیکای په وړاندې هیټریک ترسره کړ او د خپلې لوبډلې په بریا کې ستر رول درلود. دیبالا هم د روسیې د زینت په وړاندې د یوونتوس په لوبه کې چې څلور د دوو په وړاندې د یوونتوس په ګټه پای ته ورسېده دوه ګوله وهل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه څښاک یا نوشابې چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کېږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره ورسره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یې کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکې نوشابې روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی. په پیل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي، د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات ده، او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسی د نوشابې دي، ډیر زیات مضرات بيخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره. خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي چې ما یو درې څلور زری خلک مصرف کی، نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپل کافین اخستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو، حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي، د نو اشتها بلا کوي، نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزراتی که داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونو او د خولې نه شروع کیږي، چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنی چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي، چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لاړ شي په مری کې یا مری کې تخریش منظره وړي، دیوالونه چې د مری دي هغه تخریشوي، بیا معدې ته چې ننوځي معدې کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دي په دې کې، بیا چې کولمو ته ځي، په کولمو کې هم ډیرې ناخوالې رامنځته راوړي. خپله د کولمو او د معدې تخلیه نارمل میتود چې دی، چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضی